Radio.
د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. په هرات کې د شیعه عالمانو عمومي شورا له طالبانو غوښتي دي چې د شیعهګانو پر جمعات د دوشنبه شپې د حملې عملان سخت مجازات کړي. د هرات ولایت د ګذرې ولسوالۍ د شهرک سیمې په جمعات کې پر لمونځ کوونکو د ډزو په پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شول. د هرات د شیعه عالمانو عمومي شورا په یو بیان کې دا یو وحشیانه برید بللی چې په وینا یې د هیوادوالو د خفګان سبب شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم دا حمله وغندله. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو له دې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د دې ډول حملو پړه منلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې ګڼې روغتیایي او اقلیمي ستونزې د کارګرانو خوندیتوب ته ګواښ پیښوي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر خپله اکس پاڼه په کار کې د خوندیتوب او روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبره کړې ده. نن د مې لومړۍ نیټه د کارګر نړیواله ورځ ده او په نړۍ کې داسې مهال منزل کیږي چې ګڼ کارګران له لږو عوایدو څخه شکایتونه لري. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې ویلي چې په هیواد کې تر 1 میلیون زیات ماشومان د بېوزلۍ له کبله درنو کارونو ته اړ شوي دي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړی چې په خوست کې پرون دریو کسانو ته د نامشروع اړیکو او فریبکارۍ په جرمونو په عام محضر کې تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. د دې محکمې په یو بیان کې ویلي یو تورن په 9 دېرش درو او 2 کاله تنفیزي بند او 2 نور په 6 میاشتنی تنفیزي بند او 9 دېرش درو محکوم شول. طالبانو تیره پنجشنبه هم په خوست کې 15 کسان د غلا او اخلاقي فساد په تور په عام محضر کې په درو وهل او په بندي محکوم کړل. طالبانو له دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې کسان په بیلابیلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي دي چې د اقداماتو د بشري حقونو د مدافع ټولنو غبرګونونه هم پرولي او دوی له طالبانو غوښتي دي چې دا ډول مجازات ختم کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي په سیاسي چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مرستیال جان باس په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر رحیم حیات قریشی سره وکتل. په یو بیان کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه خپور شوی راغلی دی چې په امریکایي پلاوی کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیزابت هورست او په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونالډ بلوم هم شامل و. په بیان کې دا مذاکرات مثبت بلل شوی او زیاتوي چې د دواړو خواوو د سوداګرۍ، پانګونې او سیمه ایز امنیت په برخو کې د اړیکو د پیاوړتیا لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ. د اوکراین ولسمشر وایي اروپا داسې څه نه ده چې په تبلیغاتو کې څوک پر چا وتپي یا یې خوندي وساتي، بلکې عملي کار غواړي. ولادیمیر زلنسکي پرون په اروپایي ټولنه کې د چک جمهوریت د غړیتوب د 20 کلونو د بشپړېدو په مناسبت دا خبره په یوه ویډیویي پیغام کې وکړه.
زموږ اروپا د ملتونو، میلیونونو متفاوتو انسانانو او ټولنو یو داوطلبانه اتحاد دی. دا د ملتونو تر شا د څو زبرځواکونو کومه دسیسه نه ده. اروپا داسې څه نه ده چې په تبلیغاتو یا تاوتریخوالي یې څوک پر چا وتپي یا یې خوندي کړي. دا هغه موضوع ده چې مسکو یې درک کول نه غواړي.
اوکراین له کلونو راهیسې هڅه کوي چې د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي او دا هڅې وروسته له هغه لا چټاکې شوې چې روسیې د 2022 کال د فبروري میاشتې په 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري. او د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي 20 اووریز نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې وویل افغانستان به د راشد خان په مشرۍ په وبخی افغانستان به راشد خان په لوب ډل مشري په شل اووریز نړیوال جام کې چې په امریکا او ویست انډیز کې ترسره کیږي ګډون وکړي. په ملي لوب ډله کې د رحمان الله ګوربز، ابراهیم ځدران، نجیب الله ځدران، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، مجیب رحمان، نور احمد، نوین الحق او فضل حق فاروقی په ګډون 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي غوره شوي دي. د شل اووریز نړیوال جام به د رواني جون میاشتې په 2 پیل شي او د افغانستان ټولې سیالۍ په ویست انډیز کې ترسره کیږي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. قدر منوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د غویی یا ثور 12مه ده چې د 2023 میلادي کال د می د میاشتې له لومړۍ نیټې سره برابره ده. راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. یوې ډلې فعالانو د افغان جنو د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصېدو په هدف یو آنلاین کمپاین پیل کړی دی. ځینو نورو فعالانو بیا کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له مشرانو سره کتلی دي.
زموږ هیله دا ده چې هغه وعدی چې دوی زموږ سره په دغه سفر کې کړي دي، د هغو په تعقیب کې جدي واوسي. د جرګې پریکړه دا ده چې په راتلونکي کې به اړیکې ساتي.
د هرات زلزله ځپلی وای چې له هم له ګڼو ستونزو سره لاس ګریوان دي.
خونه مزیکسته
کورونه یوازې ځای نه چې انسان پکې امن وي. دوی اوس هم ویلي چې لږ د طوفان او تیز باد چې خپل کورونه پرېږدي. دوی حتی د کوټې او سرپناه ترلاسه کولو لپاره خپل څاروي پلوري.
په یو بل راپور کې به واورئ چې ایران له افغانستان او ترکمنستان سره پر پوله د یو دیوال د رغونې چارې پیل کړي دي.
امن په هغه وخت امینېدی شي په دې منطقه کې چې غربي نړۍ، پاکستان، ایران، روسیا او چین دا تصمیم ونیسي چې نور دغه نیابتي ډلې او ټاپلې جوړې نه کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیلو صدر اعظم بیا هم ټینګار کړی چې د غزې په رفح ښار کې به پوځي عملیات پیلوي.
تر دې شېبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته. په امریکا کې یوې ډلې فعالانو په یو آنلاین کمپاین کې د افغان جنو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصېدو غوښتنه کړې. د هغوی د نړۍ یا دیر ورلد په نوم ویبپاڼه کې د نړۍ له بېلابېلو برخو ګڼو کسانو دې کمپاین ته لاسلیکونه ورکړي دي. بلخوا د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین 1200 غړو افغانستان ته خپل 1200 ورځنی سفر پای ته رسولی، خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د لګولي محدودیت له کمولو سره لیوالتیا نه ده ښودلې. د دې موضوع په اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
که څه هم د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د خپلو لګول سویو محدودیتونو له لرې کولو سره لیوالتیا نه ده ښودلې، خو د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د دغو نجونو په ملاتړ هڅې روانې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یوه ډله افغان او بهرنیو فعالانو په یوه آنلاین کمپاین کې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د هغوی د نړۍ یا دیر ورلد په نوم ویبپاڼه کې د نړۍ له بېلابېلو برخو ګڼو کسانو دغه آنلاین کمپاین ته لاسلیکونه ورکړي دي. د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصولو د هڅو په لړ کې د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د جرګګۍ 1200 غړو چې دوی ښځې وي له بېلابېلو اروپایي هیوادونو افغانستان ته خپل 1200 ورځنی سفر پرون پای ته ورساوه. خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د لګولي محدودیت له کمولو یا لرې کولو سره لیوالتیا نه ده ښودلې. د دغه کمپاین جرګګۍ پرون په ویلامیه کې لیکلي د نجونو د ښوونځیو په اړه که څه هم موږ بریالي نسولو چې هیوادوالو ته په دې سفر کې د پرانیستو زیر راوړو، خو مشرانو کلکې ژمنې وکړې چې دغه ستونزې ته به په لنډ وخت کې د حل لاره پیدا کوي. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین ویان حکمت الله حکمت چې په دې سفر کې ملګری و پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
زموږ هیله دا ده چې هغه وعدی چې دوی زموږ سره په دغه سفر کې کړي دي، د هغو په تعقیب کې جدي واوسي. د دې لپاره چې دا کار تداوم پیدا کړي د جرګې پریکړه دا ده چې په راتلونکي کې به اړیکې ساتي د نړیوالو سازمانونو سره به هم دا موضوع شریکوي تر څو چې په ګډه باندې د دغې ستونزې د حل لپاره لارې وموندل شي.
نن 1500 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم مخه نیولې ده. طالبانو د 1400 لومړي لمریز کال په لندې قوس میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. له تعلیم او تحصیل بې برخې پاتې سوې نجونې وایي چې هره ورځ په دې هیله دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پر مخ پرانیستل سي. د دولسم ټولګي یو زده کوونکی وایي که څه هم د طالبانو ویاندویانو په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې د نجونو د زده کړو خلاف نه دي، خو طالبانو په خصوصي پوهنتونونو او نورو ښوونیزو بنسټونو کې هم د نجونو د ګډون مخه نیولې ده. طالبانو په خپله لومړۍ واکمنۍ کې هم د نجونو د هر ډول تعلیم مخه نیولې وه چې دې کار یې هغه وخت هم د نړیوالو عکس العملونه پارولي وو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د هرات یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وایي له څو میاشتو وروسته لا هم د مناسبې سرپناه د نشتوالي په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې لا هم سختې ورځې تیروي او بیړنیو مرستو ته اړ دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په یو تازه راپور کې ویلي چې د هرات زلزله ځپلې روغتیایي خدماتو د څښاک پاکو اوبو او خوراکي توکو او نورو مرستو ته اړتیا لري.
هرات کې لمرګونی زلزله شپږ میاشتې تیریږي، خو لا هم یو شمیر زلزله ځپلي وایي چې د خپلو کورونو د جوړولو او بیا رغونې لپاره بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ترخې مولاندې ویجاړو شویو کورونو کې ژوند کوي چې شپې او ورځې په سختۍ تیروي. د هرات د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکی عمران وایي چې کور یې تر اوسه نه دی جوړ شوی او ترخې میلاندې ژوند کوي چې وروستیو اورښتونو یې ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي.
زه زر افغانۍ نه لرم چې د خپل کور لګښت وکړم، خواشینی ژوند کوو. ورو ورځ زموږ ماشومان ناروغه شول، له شل تر ډېر زر افغانۍ مو ولګولې، درملنه مو وکړه، کوره وړې شو، ډېرې ستونزې مو وګاللې. له پروسه کال راهیسې چې هر مرسته شوي خلکو لپاره کورونه جوړ شول. دوی ته یو یو لکه او دوه لکه پیسې ورکړې، خو موږ ته په میاشت کې یوه بوجۍ اوړه راوړي، هغه هم د خوړو نه وي.
د زندهجان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل چې خپل کور کې چې د زلزلې له امله زیانمن شوی ژوند کوي او له نامعلوم برخلیک سره مخ دی.
خونه مزه اکثر پناه است که
کورونا یواز زاینه چې انسان پکې امن وي. په اوس هم ویلي چې لږ د طوفان او تیز باد شي خپل کورونا پریږدي. خلک ډېرې ستونزې لري، دوی حتی د شپې تیرولو لپاره کوټې او سرپناه ترلاسه کولو لپاره خپل څاروي پلوري. رسنۍ چې څومره مرستې ښایي هغومره مرستې نه دي شوي. دوی ته باید یو کور او سرپناه جوړه شوې وه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبې په ورځ د هرات د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسیدو په اړه په یو راپور کې ویلي چې دغه زلزله ځپلي لا هم سرپناه، روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو، څښاک پاکو اوبو او تشنابونو ته اړتیا لري. اوچا وایي چې اوسمهال د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د زلزلې له امله 122 کورنۍ تر خیمو لاندې ژوند کوي چې دایمي سرپناه ته اړتیا لري. دغه سازمان زیاته کړي چې یو شمېر کورنۍ د خپلو دایمي سرپناهو د جوړولو لپاره مرستو ته اړ دي. د تیر کال د تلې په میاشت کې څو زورورې زلزلې چې تر ټولو قوي یې د ریختر په کچا 6.3 درجې وه، د هرات ولایت زندهجان، انجیل او کشک رباط سنګي ولسوالۍ ولرزولې. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ دغو زلزلو د ډیرو مالي زیانونو سربیره 1500 کسان وژلي او شاوخوا 2600 نور ټپیان کړي دي. د اوچا د شمیرو له مخې د هرات زلزلې د دغه ولایت په 9 ولسوالیو کې 215 زرو څخه ډیرو وګړو باندې په مستقیم ډول اغیز کړای دی. د ملګرو ملتونو د همغږي دفتر اوچا زیاتوي چې د دغه زلزلې زیان پراخ و او 340,000 کورونه یې ویجاړ او زیانمن کړي دي. د دې ترڅنګ د یادې زلزلې له امله د روغتیایي مرکزونو او ښوونځیو په ګډون شاوخوا 20,000 او 300 عامه ودانۍ هم زیانمنې شوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک یوې ګډې اعلامیې ښودلې وه چې په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره څه باندې 400 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده.
د ابدي سپوږمۍ راپور مو اوریده. په هلمند کې د قطر په مرسته د یتیمانو لپاره د یو ښارګوټي د جوړولو چارې پیل شوي. په لشکرګاه کې په دې ښارګوټي کې د 1500 یتیمانو لپاره په عصري بڼه کورونه جوړیږي. د طالبانو د حکومت د ښار جوړونې وزیر چې د دې ښارګوټي د جوړولو په پرانیست غونډه کې ګډون کړی و وویل په اوس وخت کې په افغانستان کې 2.5 میلیون افغانان بې کوره دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه د 1500 یتیمانو لپاره د غمیاري او عصري ښارګوټي په مرکز لشکرګاه ښار کې جوړیږي. د طالبانو د ښار او کور جوړونې وزیر مولوی حمدالله نعماني چې په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه ویل چې په افغانستان کې اوس مهال 2.5 میلیونه افغانان بې کوره دي او کورونه نه لري. نموړی ویل چې دوی به هڅه وکړي چې به کور خلکو ته کورونه برابر کړي.
په افغانستان کې تر ټولو لوی ترين مشکل چې خلکو ته په دې شل کال یا کوم په دې څلوېخ کال چې کله کله شیدلې ده هغه دې سرپناه ستونزه ده چې تقریبا نیمه په حدود د 2.5 میلیونه تر 3 میلیونه نفوس له دې لوی نعمت نه بې برخې ده. د شهرسازۍ وزارت د خپل کاري پلان په اولویتونو کې همدې موضوع ته زیاته توجه کړې ده او کوشش کوي چې په د هیواد په مختلفو ولایاتو کې د خلکو د سرپناه ستونزه حل کړي.
د دې ترڅنګ د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزیر ملا خیر خوا چې هم په دې مراسمو کې ګډون کړی و د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو څخه یې مننه وکړه چې د غلطې له یتیمانو سره مرسته کړې.
دا کوم خلک چې راځي لکه موږ چې مخکې هم تشویق کړي دي خصوصا دغه یو سړی دي موږ یې ولسوالي ورکړې ده وده ته خو هغه ډېر کارونه دي بغیر د خپل خیریه کارونه دلته کلینیک جوړ کړي تحصیل دریم بولاسونه یې ورته رانیول مساجد یې جوړ کړل مدرسو یې مدرسې جوړې کړلې دا ډېر کارونه ده. ما ته وایي چې دا عقد د باندې کوم هغه په اخر نه لیکم چې کوم لیکم درته وایم چې دا ولیکه چې نه لیکم هغه به زه خپله کوم خو دغه لپاره چې کله یو کار کوو ملګری په پوره اخلاص باید کار وکړي او په ډېر یو ژر دغه باندې دا شیشه ورته پیښ نشي چې هغه خدای مکه د کار څخه د ځن سبب وګرځي.
دا فداسیال کې دي چې د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه لدی وړاندې هم په هلمند کې ګڼي پروژې پلیسې وې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې د غزې د تړانګې په جنوبي ښار رفح کې به پوځي عملیات حتمن پیلوي. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې په جګړه ځپلې غزه کې د اوربند د ټینګولو پر سر مذاکرات روان دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې بنیامین نتنیاهو ویلي که د اوربند په اړه موافقه وشي یا ونشي پر رفح ښار کې به د حماس ډلې جګړه ماران له منځه یوسي.
د زغم له غوښتنو سره سره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ټینګار کړی چې د غزې تړانګې په جنوبي ښار رفح کې به پوځي عملیات پیلېږي. دغه ښار ته ګڼو فلسطینیانو له جګړو پناه وړې ده. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې نتنیاهو پرون سېشنبه وویل که د اوربند پر موافقه سلا وسي یا ونسي اسرائیل به د غزې په جنوبي ښار رفح کې د حماس ډلې جګړه مار نابود کړي. دا په اصل کې ده چې د اسرائیل او حماس ډلې استازي د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربند پر موافقه د سلا کېدو لپاره په خبرو بوخت دي. دوی د اسرائیلي یرغمل سویو د خلاصون پر لارو چارو او د غزې په معاصره سوی قلمرو کې د فلسطینیانو لپاره د قراري پر ایجاد هم بحث کوي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ویل دا نظریه چې اسرائیل دی د خپل ټولو اهدافو لتر لاسه کولو مخکې جګړه ودروي د بحث وړ نه ده. د نتنیاهو په وینا اسرائیل رفح ښار ته داخليږي او هلته به د حماس ډلې جګړه مر ختموي چې د اوربند له موافقې سره سره یا له موافقې پرته بشپړه بریا ترلاسه کړي. ګڼو سازمانونو او هیوادونو له اسرائیل غوښتنه کړې چې په رفح ښار کې دي پوځي عملیات نه کوي ځکه ممکن پراخه مرګ ژوبله پېښه سي. د اسرائیل صدر اعظم دا څرګندونې داسې وخت کوي چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن سیمې ته د خپل تازه سفر په لړ کې چې د دوشنبې په ورځ له سعودي عربستانه پیل سوی په اسرائیل کې هم د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. انتوني بلینکن ویلي چې اسرائیل باید هڅه وکړي غزې ته ړانګې ته بشري مرستې ورسیږي او د بلینکن په وینا د بحران د کمیدو تر ټولو غوره لاره دا ده چې دواړه لوري د اوربند پر موافقه سلا وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه مصر او قطر له میاشتو راهیسې په غزې ته ړانګه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ د اوربند پر نوې موافقه د سلا کېدو هڅې کوي. د حماس د یوې متحده ډلې مشر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي روټرز خبري اژانس ته ویلي چې فلسطینیان د اسرائیل د اشغال د فوري ختمېدو غوښتنه لري. هغه ویلي چې د فلسطین خلک غواړي چې د اسرائیل یرغل ختم سي. د تیر اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې تر بې سارې حملې وروسته چې په نتیجه کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول اسرائیل په غزې تړانګه کې خپل هوایی او ځکني عملیات پیل کړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې تر اوسه په دغو عملیاتو کې تر 40 زره ډیر فلسطینیان وژل سوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
ایران له افغانستان او ترکمنستان سره پر پوله د 4 متره لوړ سمنټي دیوال د جوړولو او د اغزنتار د لګولو اعلان کړی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو ایرانی چارواکو له دې مخکې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د فعالیتونو له کبله اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې ایران او افغانستان سلګونه کیلومتره ګډه پوله لري او د دې ډلې وده د دوی د هیواد امنیت ګواښي. فیروزه عزیزی په دې اړه نور تفصیل اوروي.
ایرانی چارواکو له افغانستان او ترکمنستان سره د دغه هیواد په ختیځ شمالي او شمال ختیځو پولو کې د 4 متره لوړ سیمنټي دیوال د جوړولو په ګډون د اغزن تار لګولو د بهیر د پایل اعلان کړای دی. د ځینو ایرانی رسنیو د راپور له مخې د ایران د ځمکنیو ځواکونو د شمال ختیځې سیمې د تیارسۍ او ملاتړ قماندان حسن مکفي د ثور په لسمه د دوشنبه په ورځ وویل چې د دغه پلان په عملي کېدو 3 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي. تسنیم خبري اژانس د مکفي قول لیکلی چې د دې کټارو یعنی دیوال لګول به درې کاله وخت ونیسي او د لوی وسلي جادې یعنی واټ جوړونه به هم پکې شامل وي. د نوموړي په خبره د ایران او افغانستان ترمنځ د سرحدي دیوال اوږدوالی چې اوس پرې کار روان دی 302 کیلومتره دی. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د دې کټارو یعنی دیوال د لګولو د علت په اړه څه نه دی ویلي خو شاوخوا نه همیستې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په افغانستان کې د اسلامي دولت نومې ډلې داعش خراسان ګل فعالیتونو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې د دې ډلې هر ډول وده د ایران پر امنیت اغیزه کوي. نو موري دغه موضوع د ایران له انسا خبري آژانس سره په مرکه کې کړی ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خبرېدو پورې په دې اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب نه وای خو طالب چارواکو تر دې وړاندې څو ځله ډاډ ورکړی و چې د افغانستان له اور به نور هیوادونو ته کوم ګواښ نه پیښیږي خو یو شمېر امنیتي او سیاسي شنونکو له افغانستان څخه د امنیتي ګواښونو له امله د ایران د اندېښنې په اړه بېلابېل نظرونه مطرح کړل. د امنیتي چارو شنونکي اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
امن په هغه وخت امنیت راشي په دې منطقه کې په دې آسیا میانه کې او افغانستان کې چې غربي نړۍ استخبارات سی آی ای او انګلستان پاکستان ایران روسیا او چین دوی په ګډه سره دا تصمیم ونیسي چې نور دغه نیابتي ډلې ټاپلې جوړې نه کړي او د منطقې د ناامنیو لپاره دوی تربیت او صادر نه کړي.
د سیاسي چارو شنونکي طارق فرهادي هم د ایران له لوري د دیوال جوړول او اغزن تار لګول د دغه هیواد له امنیتي اندېښنو او داخلي ستونزو سره تړلې ګڼي.
ایران با مشکلات گوناگون امنیتی
ایران له بیا له بیلو امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان
په هغو کې د شاه چراغ په زیارت او کرمان کې د بریدونو په ګډون چې ښایي نفوذي کسان د افغانستان او بلوچستان له پورو راوتلي وي او په ورته وخت کې په ایران کې دننه نورې ستونزې هم شته. هغه بیلتون غوښتونکي ډلې چې په سیستان او بلوچستان کې دي خو دوی غواړي چې دغه سرحدي دیوال جوړ کړي. که د هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې خرابې نشي دا د دوی خپل کار دی.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په جدي میاشت کې د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د وزل کېدو د تلین د نمانځنې په مراسمو کې په 2014 کې شاوخوا 90 تنه ووزل سول او 204 اتیا تنه نور ټپیان سوي وو. د اسلامي دولت نومې ډلې داعش خراسان څانګې د 2014 پلا پر غاړه اخیستې وه. له دغه برید یوه ورځ وروسته د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد واحدي له افغانستان او پاکستان سره د دغه هیواد د پولو د تړلو د پلان د عملي کېدو اعلان وکړ. تر دې مخکې هم څو ځلې د افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او فعالیتونو له امله د احتمالي امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت څو ځلې دا اندېښنې رد کړې دي، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د اسلامي دولت نومې ډلې داعش خراسان څانګې په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
د نن سهارنۍ خبري مجلې وروستۍ برخې ته راورسېدو، خو یو وروستۍ راپور هم لرو. په کندهار کې هټیوال د لوړو مالیو څخه شکایت کوي. اوس مهال له دوکاندارانو نه د جواز، صفایي او لوحو مالیات اخیستل کیږي، چې د دوی په وینا د کاروبار د کموالي له کبله د درنو مالیاتو د ورکولو توان نه لري. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه راپور چمتو کړی.
د کندهار ښار اوسیدونکی زبیح الله چې د اشپزۍ دکان لري وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو نومونو مالیات ورڅخه اخلي چې دی د ورکولو توان نه لري. د ده په خبره کاروبارونه ولاړ دي او هټیوال د پخوا په ډول ګټه وټه نه لري، نو ځکه خو د حکومت لخوا وضع سوي بیلابیل ډول مالیات نسی ورکولای.
لوحه مې ځکه ایسته کړله، جایزر افغانۍ مالیه پر هغه د ټکس دي مالیه ده، دا 15 متره وه، یو ویل پر متر 6000 افغانۍ دي. د سین بورډ بولي دغه یو پیپ چې پر درې ګزي ولاړ د یوې بولي لوحې کوچنۍ لوحه ده، دغه 1500 افغانۍ تحویل کړې او جواز د می 1500 افغانۍ تحویل کړې دي او د صفایي د لدروس نه جرا کړې هغه دغه یو لږ مجر اورو صفایي درکو د هم تحویل کړې. دغه ډېر مالیات او ټیټ اقتصاد او د کاروبار چې نسته، ځکه چې زما بیخي په وس کې نه و چې زه دونه پیسې تحویل کړم او ډېرې پیسې کېږي.
د کندهار یو شمېر نور اوسیدونکي هم له لوړو مالیاتو شکایت کوي او وایي د طالبانو حکومت باید په مالیاتي برخه کې له هټیوالو او نورو کاروباریانو سره د امکان تر حده له نرمښه او تخفیف څخه کار واخلي، ځکه د دوی په خبره خلک اوس تر بل هر وخت له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دولت باید د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوې په پام کې ونیسي. د دوی په خبره زیات مالیات د توکو پر بیو هم تاثیر لري چې خلک یې درانیولو توان نه لري.
زما نوم عبدالله دی، د کندهار ښار اوسیدونکی. که چیرې دغه نه مالیه لوړ یې، که چیرې څوک غوړی رانیسي یا وړه رانیسي یا همداسې ضروري مواد کور لپاره رانیسي، اتمن دکاندار مجبور دی چې د مالیه په خاطر باندې د چې کوم حساب د ښاروالۍ د خوا څخه پرده باندې اچول سوی دي په هغه خاطر باندې د خپل حساب برابر کړي، که نه یې تاوان ورته کوي. نو په همدې خاطر باندې دی ته باید توجه وسي.
دا مالیات چې ډېر لوړ مالیات دا باید ډېر کم سي او یا ګسره معاف سي، ځکه چې موږ ولس چې دی غریب ولس مو دی، دونه وسطو طاقت دی نه لري چې مالیات په ورکې کلیړي والا دي که دکاندار دي که موږ ځینې تجاران دي. نو زوره مثال مشکل و دا عامو خلکو ته پیدا کیږي چې هغه بیا کارونه نسته، کاروبار ولاړ دی، ډېر حد پورې ولاړ دی.
د معلوماتو له مخې په هیواد کې اوس مهال 8 ډوله مالیات لکه د جواز اخیستلو او تمدید کولو مالیات، د شاروالۍ صفایي مالیات، پر فروشاتو 2% مالیات، پر عوایدو مالیات 40% کیږي، د کاریګرو د معاشاتو مالیات د 2-10%، د ځای د کرایې مالیات د 1500 څخه د لوړ خرید مالیه، او په درو کلونو کې د برسې مالیات د دکاندارانو، سوداګرو، صنعتکارانو او نورو کاروباریانو څخه اخیستل کیږي. د اقتصادي چارو کارپو نعمت الله نعمت وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري او په اوسنیو مالیاتو کې کاروبارونه نور هم شاته ځي او د هیواد اقتصاد د سقوط سره مخ کوي.
حل لار هم دا ده چې د مالیاتو ډول ته تغییر ورکول سي، او په دې اړه باندې موږ څو واري حتی موږ خپله په دې اړه باندې د مشرتابه مقام ته او ټولو چارواکو تر کوچنیو تر لویو پورې دا غږ بدرګه کړی دی او رسولی مو دی چې د دې حل لاره دا ده چې په قوانین او د خصوصي سکتور دپاره یو ځانګړې پالیسي جوړه سي تر څو موږ وکولای سو یو اقتصادي ثبات رامنځته کړو د همدې لارې څخه.
د کندهار ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک د مالیاتو د زیاتوالي څخه شکایت کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د طالبانو حکومت پر خلکو او دوکاندارانو د مالیاتو د زیاتولو پر ځای سوداګر پانګونې ته وهڅوي تر څو د عوایدو د زیاتوالي سبب وګرځي.